د تعلیم القرآن اسلامي راډیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سره غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
دينا مننا محترم مفتي صاحب، كم خوش ويرا بسود أوليدون كفلور.
مهربانی وکی قاری صاحب.
بله
بخیر دی را دی
جوړ وسی سلامات وسی. مهربانی نوم را وشه او د کوم ځای متماس نیولې؟
محمود الله کرباتم تماس نیولې.
محمود الله خبروین ته سره اغلاس. مهربانی وکی د مفتی صاحب سم خپل شریف شنه وکی
دوستان دا د اوس خان اکټ په دلاسو باندې کوي چې دې د خپل اصل په کار سره څه دې داسې جایز دي کنه.
محمود الله ورو راستا پښتنه واوري د سول ستاسو څخه مننه.
سلام
علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د محمود الله ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ریته شری جواب وایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر لاس باندې سکروټي او اورونه ایښول د دې دپاره چې د بدن یو عضو تلف سي، دا جائز نه دی، دا حرام کار دی. د انسان چې کوم اعضا دي، د دې اعضاو اصلي مالک، حقیقي مالک الله دی. د انسان سره تش امانت غوندې دي. یو څوک د دې اجازت نه لري چې په خپله خوښه د بدن یو عضو د ځای، او په شریعت مقدسه کې داسې ډېر مسائل راغلي دي چې کله یو وخت د انسان د یوې عضوې د پلجېدو یا ورته د نقصان رسېدلو خطره وي، هلته اودس پاتېږي، هلته غسل پاتېږي، هلته لمونځ پاتېږي، هلته حج پاتېږي. د دین مهم احکام د دې دپاره پاتېږي چې ستا یو عضوه دا ضایع نسي، چې لمونځ ورته پاتېږي، غسل ورته پاتېږي، حج روژه ورته پاتېږي. نو بیا په خپله خوښه بدون ضرورت، دا خو بیخي حرام دی. کچیرې یو څوک پر دې باندې بیرېدی، کچیرې زه اودس تازه کم، زما د بدن یو عضو ته نقصان رسېږي، یا مرض می زیاتېږي، یا تبه راته پیښېږي، یا می مرض اوږدېږي، نو ته به تیمم وایې اودس به نه تازه کوې. ګوره، اودس تازه کول فرض دی، دا فرض عمل ورته فاتېږي. فقه اسلامي لیکي: یتیمم اذا خاف باستعمال الماء على نفس او منفعه عضو، حدوث مرض من نزله او حم او نحو ذلك، او خاف من استعماله زياده المرض او طوله او تاخر. الفقه الاسلامي وادلته اول جلد صفحه 503. همدا ډول امام نووي رحمه الله د مسلم په شرح کې د دغه حدیث تر تحقیق لاندې را نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغه کسانو بدی بیان کړی ده، د هغه ښځو بدی بیان کړی ده کم چې پر بدن باندې خالونه لګی، یا هغه ښځې چې و نور ته خالونه ورلګی. بیا امام نووي رحمه الله ورسته لیکلی دی: کچیر چا خال پر لاس یا پر بدن باندې ولګاوی، لکه دا اوس ځینې ځوانان سپوږمۍ پر لاس باندې د خال په شکل کړي، یا ای غشي کړي، یا ای ستوري کړي، یا ای ګل کړي، یا ای نوم لیکلی، دغه ته وشم وایي. دغه سی خال که چا جوړ کړی وو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو پر داسې کس لعنت ویلی. نو وایي دا دی لری کی، وایي که یې چیرې لری کول ممکن وه بې له دې چې په دې لاس کې زخم یا نقصان راسي، نو ایسته دی کی. که چیرې بې له دې چې تاوان ونه رسېږي، نه ایسته کېدل، لکه دا چې یا تیزاب پر واچوې یا اور پر واچوې، دغه ځای زخمي سي، تاواني سي، بیا یې ایسته کول لازم نه دي، بیا یې مه ایسته کوه، توبه وباسه چې بیا به دا کار نه کوم. وقال النووي رحمه الله قال اصحابنا الموضيع الذي وشم يصير نجسا فان امكن ازالته بالعلاج وجبت ازالته وان لم يمكن الا بجرح فان خاف منه التلف او فوات عضو او منفعه عضو او شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب ازالته. شرح مسلم للامام النووي رحمه الله سور لسم جلد صفحه يوصلو شبر. بل خبر العداده چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم و حیوانانو ته په اور باندې عذاب ورکول منع کړی. یو حیوان هم څوک په اور نسی وژلی، حتی مار لړم دته له هم په اور سزا نه ورکول کیږي. نو دا خو ډیره بده ده چې یو څوک خپل نازک لاس د یو شریف جسم چې انسان دی د دې د بدن یو عضوه په اور هلا کول، تاوان ورسول، دا خو بیخي د تاوان خبره. الزواجر عن اقتراف الكبائر د ابن مسعود رضی الله عنه روایت، یو روایت را نقل کړی دی. وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځای ولیدی د میژانو یو شورو چې موږ سوځلی وه، دا شور مو سوځلی و، دا د میژانو کلی. پیغمبر علیه السلام وفرمایل من حرق هذه؟ قلنا نحن، موږ ورته ویل موږ وسوځې، ای د الله رسول. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا ربها. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې چا ته اجازه نه ده نسته چې په اور باندې عذاب ورکی مگر هغه څوک چې رب ده هغه دی. یوازې د اور عذاب د رب عز وجل حق دی، بل څوک ته عذاب نسی. الزواجر عن اقتراف الكبائر جلد اول صفحه 43. حاصل دا چې ګران وروره پر لاس باندې اور لګول، سکروټه ایښودل، د ارڅه د پاره چې وي دا جایز نه دی، حرام دی، ځان ځینې وساته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله احسن الجزا محترم مفتی صاحب. راځو د بل اوریدونکي.
بله،
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني، نوم را وښایست.
اسمت الله د میوان د ولسوالۍ څخه د سمبره خبره کومه. پوښتنه مې دغه ده چې جنودي سړی د الله نوم ویلی شي، درود ویلی شي که نه شي ویلی؟ بل چې په تودسمات داسې ګرځي همدا ویلی شي که ویلی؟ د الله نوم یا د نبي علیه السلام سلام باندې درود.
محترم مفتي صاحب، تاسو د اسمت الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د جنابت په حال کې د الله نوم یادول، تلاوت کول، دا په خوله باندې جایز نه دی. او که چیرې یو څوک په زړه کې وایي جایز، او همدا ډول د سراغشت په وخت، د دې مطلب که دا وي چې یو څوک په بیت الخلا کې دی یا په داسې ځای کې دی چې هلته انبارخانه ده، مردار ځای دی، مرداری پرته ده، دی د قضای حاجت پر مهال نه دی، خو د قضای حاجت یا د سراغشت په سیمه کې انبارونو مرداری پرتې دي، هلته دی ذکر کوي یا تلاوت کوي، دا هم نه دی جایز. مطلب دا چې جنوب سړی تلاوت نسی کولای، د الله نوم په خوله نسی یادولی، په زړه کې یادولی، او بیا اودس سړی هم تلاوت کولای سي، او هم ذکر کولای سي، هم درود شریف ویلای سي. خو کچیر پر داس ځای باندې وی چې الته مرداری پرتی وی، نو الته به بیا پر دغه مردار ځای باندې ته تلاوت نه کوي، په حمام کې به نه کوي، په مسلخ کې به نه کوي، او پر مردارو ځایو به نه کوي. د جنابت په اړه باندې بدائع لیکي. و اما الاحکام المتعلقه بالجنابه فما لا يباح للمحدث فعله من مس المصحف في دون غلافه ومس الدراهم التي عليها القرآن أو نحو ذلك لا يباح للجنب من طريق الأولى لأن الجنابة أغلظ الحدثين. توليك بيورسته لكي. ولا يباح للجنب قراءة القرآن عند عامة العلماء. بدائع جلد أول صفحة ودرج. أو همدار دول تبين لكي قوله وأما إذا قرأه على قصد الذكر. بيا يولج ورسته لكي ترشرح ورسته بیا متن را اخلي. قوله في ظاهر الروايه ايوا عليه الفتوى. تبين اول جلد صفحه 55. او همدا ډول پر مردارو ځایونو یا تشنابو بیت الخلاو کې قراءت ویل، تاغه په اړه باندې بحر لیک. وفي الخلاصه انما تكره له القراءة في الحمام إذا قرأ جهرا فإن قرأ في نفسه لا بأس به هو المختار وكذا التحميد والتسبيح بحر أول جل سبحاد وسوى جرلس أو همدار والموسوعاء لك قال الحنفية تكره القراءة في المسلخ والمغتسل ومواضع النجاسة الموسوعة درجرشم جل سبحا دشبتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم في صبر قبل بله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مهرباني نو مصدي او دک مزایر سره په تماس کې اس احمد الله صاحب سر اغلاس مهرباني وکي د جناب مفتي صاحب څخه خپل شریف شتنه وکي احمد الله ورور استاذ پښتنه وایي رسول استاذ څخه ډېر مننه محترم مفتي صاحب تاسو د احمد الله ورور پښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایاست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ګران وروره اول خو په قرآن باندې قسم نه کیږي اوله خبره دا ده قسم د الله په نوم باندې کیږي غیر د الله د نامه څخه په بل شي باندې قسم جائز نه دی او دا خبره چې مشهوره ده چې قرآن واخله د دې مقصد دا دی هلته چې قاضي یا حکم و چاته قرآن ورکوي داسې نه وایي چې زما دې په دې قرآن باندې قسم وي داسې وایي چې زما دې په هغه رب باندې قسم وي چې دا قرآن یې په حقه نازل کړی په قرآن باندې قسم کول از نه دی د الله په نوم باندې قسم کیش که چا په قرآن باندې قسم کړی و چې زما دې په قرآن باندې قسم وي مقصود ای الله نو قرآن و په دغسې قسم باندې دا سړی حانس نه دی هیڅ کپاره نسته ورباندې که داسې قسم کړی و چې زما دې قرآن په نازلوونکي باندې قسم وي یا دې مې په هغه ذات قسم وي چې دا قرآن یې په حقه نازل کړی یا دې مې په هغه ذات قسم وي چې دا قرآن یې کلام دی که داسې قسم کړی و نو قسم او هغه کار یې هم وکړي نو بیا حانس دی او کپاره به ورکوي کپاره د قسم د مری آزادوالی مریان خو اوس نسته که هغه نه وي نو بیا که یې خوښه سوه لسو مسکینانو ته دې جامې ورکړي لس مسکینانو کې به نابالغه نه وي او لسو مسکینانو ته به هر یوه ته جلا جلا دومرې قدر جامه ورکړي چې لمونځ پکښې صحیح کېږي او که یې خوښه سوه ولسو مسکینانو ته دې متوسطه ډوډۍ ورکړي سهار او ماښام په دې کې به هم اغنیا نه وي نابالغه به نه وي کومو مسکینانو ته چې سهار او غرمه ورکړل هغو ته به یې ماښام هم ورکړي او که چیرې دا په توان باندې نه وه نو بیا به درې العناية لك قال كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الزهار وإن شاء كسى عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الزهار والأصل فيه قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين وكلمة أو للتخير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة قال فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات العناية في زمجل سبحاء التعيم أو هم دار دول شي بقرآن باندي قسم ندي فدي أرى باندي هم العناية لك ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والكعبة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف العناية في زمجل سبحا نشبتا كذا في رد محتار دريمجل سبحا وسوى دولس كذا في المبسوط للسرخسي التمجل سبحا يوصلو دجيرش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله رازو دبل اوریدونکو په لور bale
السلام علیکم
و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني نمبر ورشاس او د کوم ځای ته
تماسو
پلواک صاحب خبرونه تر سره غلاس مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سم خپل شریف پښتنه وکي
bale نه علي صاحب زنګري سلام وایم حضرت علي صاحب ته خپل لارو خدای دې جواز راکړي تر نه بجا دا ولم کاري سم سلام امر زه جنیه بشپړه جهریه ذکر کوشه انا وزني خالني يزيد السوق ثاني ما دعاي ولا الكتش تسكوي لا انا ده شمال ولي بيولات
خپلواک صاحب تاسو پوښتنه واورېدل شو ستاسو څخه مننه محترم مفتي صاحب تاسو د خپلواک صاحب شرعي پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې جهري ذکر جائز دی په څو شرطو باندې اول شرط دا دی چې جهري ذکر یو څوک یې دا د جهري ذکر به د یو چا د پاره خند نه جوړیږي چې یو بل څوک د خوبه وباسي یا بل څوک د تلاوت وباسي یا ناروغ ته نقصان ورسي داسې به نه وي او دوهم شرط علماو دا ایښی دی چې دغه جهري ذکر کې بریا نه راځي چې ته په زور ذکر کوې او ستا نیت خرابوي او دریم شرط یې دا ایښی دی چې دومره قدر په زوره چې هغه غږ کې تغیر بیخي راسي نه دی جایز او یا دومره قدر په زوره یا داسې په زوره ذکر کول چې خلک نه پوهیږي چې دا د الله نوم یادی که بل څه وایي داسې نه دی جایز احسن الفتاوا په نهم جلد 199 صفحه کې پر دې جهري ذکر باندې پوره تفصیل کړی دی زموږ د مذهب د کتابونو هر څه حوالی چې د جهري ذکر د جواز او نه جواز په اړه دي ټول یې راوړي دي او همدا ډول احادیث چې د جهري ذکر د ثبوت لپاره دي هغه یې هم ټول راوړي دي او په پای کې د جهري ذکر ځینې فواید هم ښودلې دي حاصل دا چې جهري ذکر جائز دی په خپلو شرایطو باندې احسن الفتاوا نهم جلد صفحه 199 والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله رازو دبل اوریدونکو بله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مهربانی خپل نوم را وښایست او د کوم ځای را سره په تماس کې یاست
عزیز الله معصومی د میوند ولسوالۍ
عزیز الله معصومی صاحب خبرونه ته شر اغلاست مهربانی وکړئ د جناب مفتی صاحب سره خپل شرعي پوښتنه وکړئ
مفتی صاحب سره شرعي پوښتنه دغه د ماول د علماء او څنګه مرګ دی چې وایي څوک چې درس کوي او استاد مختب شي نه یعنی د استاد مختب ګوري دا د استاد ته سینه کې چې کوم علم یا کوم څه فیضا پراته وي دا پر دغه سړي تاثیر کوي معنی جوړته ګوري او بس جاهلان یا بې دینه خلک به دغو مخت یا د دغو سره اول کښېنستل ول نه جي شي او بلکې ورته کښېنې مختب یې نه ګوري ځکه د دوی کیفیت او حالات ډېر خراب دي دا هم پر د سړي پر زړه بد تاثیرات کوي چې دا خبره دغسې ده که نه
معصومي صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل شول ستاسو څخه ډېره مننه
صحیح ده مننه
محترم مفتی صاحب تاسو د عزیز الله معصومی ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د نیکانو خلکو مخ ته کتل دا یقیني ګټه لري رساله المسترشدین للامام المحاسبی بتحقیق الشیخ عبدالفتاح ابو غوده په دې کې بیخ ډیر تحقیق پر دې باندې سوی او دومره ډیر مثالونه قصې او حالات د بزرګانو د صحابو تابعینو تبی تابعینو بزرگانو را نقل سوی دی چې د نیکانو مخ ته کتل برکت دی فائده ده چې ځینو صحابو ته کتل او تابعینو ځینو ته کتل بزرگانو ملاقاتو ته خلکو کتل یا احادیث چې دال پر دې خبره باندې دي چې د نیکانو خلکو کتل فایده لري داسې یوه صریحه جزئیه په احادیثو کې نه ده رانقل سوې چې بد سړي ته که څوک وګوري دغه نقصان اما د ځینو اشاراتو څخه دا خبره ثابته ده لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د بدو خلکو د مجلس څخه منع کړی ده او یا دا چې بزرګانو ځینې مثالونه د بدو خلکو سره د ناستې ویلي دي یا خپله د نیکانو خلکو و مخته کتل د دې څخه بالعکس دا خبره ثابتېږي چې د بدانو خلکو په کتلو کې اثر وي په کتلو کې ګناه نسته خو په کتلو کې اثر وي نو هغه اثر انسان دې ته جوړیږي چې انسان د دین څخه لري نو په دې لحاظ باندې د بدانو خلکو سره ناستو ولاړه پر دې باندې منع سوې ده خو صراحتن و بد سړي ته کتل پر دې باندې ګناه ثابته نه ده خو اثر یې ثابت السلام علیکم ورحمتالله وبركاته
بله
السلام
علیکم السلام سلامت وسی مهرباني خپل نوم راوښایست او د کوم ځای مو تماس نیولې وی مهرباني معصوم خان صاحب مهرباني
شاید
ستاسو پوښتنه واورېدل شوه. محترم مفتي صاحب، تاسو د معصوم خان صاحب پوښتنې واورېدلې، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور دوې پوښتنې دي. د اولې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې غیر د پرزو او ویترو څخه بل د هیڅ لمانځه قضا واجب نه ده. البته په نفلي لمنځو کې د تهجد د لمانځه په اړه د پیغمبر علیه السلام څخه یو روایت ثابت دی، ځکه نو بعضو علماو دا خبره کړې ده که چیرې د چا څخه د تهجد لمونځ قضا سي، مستحبه دا ده چې د چاشت په وخت کې دغه د تهجد لمونځ راوګرځي. سنن نسائی په دوهم جل صفحه 259 کې یو حدیث را نقل کړی دی. داغه حدیث توری داسې دی: عن عائشة رضی الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم او وجع، صلى من النهار 12 ركعه. سنن نسائی دوهم جل صفحه 259. عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک عادت تاسو چې کله به د شپې د تهجد لمونځ ونه خوب به و یا به څه ناروغي و ور باندې، نو بیا به د ورځې 12 رکعاته هغه لمونځ ادا کړي. دغه او دې ته ورته څه روایت نور سته. د دغه څخه علما ثابتوي چې که د تهجد لمونځ د چا څخه پاتې سي، نو بیا د چاشت مهال قضا راوګرځي، قضا یې مستحبه ده، واجب نه ده. او د نورو لمنځو د قضا په اړه باندې، د نورو نفلي لمنځو د قضا په اړه باندې څه خبره نه ده سوې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې دې باید ووایم چې کله څوک په رکوع کې وي، په صلات تسبیح لمانځه کې د رکوع څخه پورته سو، اول به سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد وایي، بیا به تسبیح وایي، مرقات المفاتيح لك، ثم ترفع راسك من الركوع فتقولها 10 اي بعد التسميع والتحميد، مرقات المفاتيح دريم جل صفحة 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رجل بل أبرز من تقوله. بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني نمرة وشيس أبدكم زي متماسك مريدي.
نزير أحمد نزير أحمد تنزمنا يسخ.
نزير أحمد ساب دا تنزمنا يسخ. شرع راس مرباني وكي.
بلي بلي بلي.
مفتي ساب سمخبل.
يو شريف صلوية دا جمولي ساب مخترم سكول.
مرباني نزير أحمد ساب.
من كتيري ناتيري دا خبل كوروالا پر روجيكي أو پر روجيكي دا كورداري وسروسي ایا پر دې باندې لازم استا او کنه؟
ډېر ښه ډېر ښه. نظر احمد صاحب تاسو ته
الله مو جنت کړي.
محترم مفتي صاحب تاسو د نظر احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې څوک په فرضي روژه کې روژه یې نیت کړې وي، د ورځې د خپلې مېرمنې سره یو ځایوالی وکي، پر دا سړی باندې قضا او کفاره دواړه سته. جهالت او ناخبرتیا په اسلامي هیواد کې دا عذر نه دی. او که چیرې د ده شبهه وي چې روژه په جمعه باندې به روژه نه ماتیږي وروسته خوراک کوي، دغه شبهه یې په محل کې د شبهې نه ده، قضا او کفاره دواړه ورباندې لازم دي. که یې شبهه کړې وي، که د لویې سره ورباندې خبر نه وي، هم به قضا راوړي، هم به کفاره چې شپېته روژې دي، هم به هغه نیسي. البته که پر زیر روژه نیت کړې وه او بدون ضرورت یې په جمعه او ما تکړل، یا یې په یو غذا لرونکي شي ما تکړل. الدر المختار لیکي: او احتجم اي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد وكحل ولمس وجماع بهيمه بلا انزال او ادخال اصبع في دبر ونحو ذلك، فظن فطره به فاكل عمدا قضى في الصور كلها وكفر لانه ظن في غير محله. الدر المختار دهم جلد صفحات الورسوى يولس. بدائع الصنائع دهم جلد صفحه 10. الموسوعه 28 جلد صفحه 29. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني نمره وسيستمتعون زي ما انتم
مسؤولين. السلام عليكم السلام ورحمه الله. محمد بشاوي فور دبلس والي سخا دي شرعي تختمي لرمز.
مهربانی سید محمد صاحب لمری پشتنه دی وک
لمری پشتنه دی دا د جمهور صاحب څخه دا یو سره چې په تر چلی متر څه پاتې دی د لمری پښتو څه دی صاحب دا څنګه لرم چې دا ښاره یو وخت پاره پایا چې سترهان سړي باندې یو سترار مری باندې جلا جلا ښاره وای
ډیر څه او دوه مو پشتنه دی
دوه مو پشتنه دی دا چې سره وخت یې څه دی څه وای چې مثلا د غزه په حال کې څه کوره وځه دا غزه دی چې دله طلعت دغه غضب حالت د نک پر ځای دریږي که نه دریږي دغه طلعت راځي که نه راځي
سید محمد صاحب ستاسو دواړې پوښتنې واورېدې ستاسو څخه ډېره
مننه اوله خدا پاک کړي مل سه السلام علیکم ورحمت الله
محترم مفتي صاحب تاسو د سید احمد ورور دواړې پوښتنې واورېدلې مهرباني وکړئ که لطفا دې تشریح جواب ووایاست
د دغه ورور هم دوه پوښتنې دي لومړۍ پوښتنه ای د قتل خطا د کفارې په اړه باندې ګران وروره په قتل خطا کې چې کفاره ده او که څوک یو قتل خطا وکي یا دوه قتل خطا یا درې پر دې ار یوه باندې جلا جلا کفاره ده او که د ټولو یوه کفاره ده دا یوه داسې مسئله ده چې زموږ د حنفي مذهب په کتابونو کې صراحتا داسې جزیه نست تمام کتابونه یو په یوه باب په باب لیکه په لیکه ما کتلي صراحتا دا جزیه نست البته د ځینو عربو دارالافتاو یا د معاصر علماو دا خبره کړې ده قال الاحناف تتعدد الكفاره بتعدد الموتى داس خبره کړې ده چې احناف وایي چې د په تعدد د مړو کفاره هم متعدد کیږي خو هیڅ اواله د زموږ د مذهب کتابو ته نه ده ورکړې الموسوعه الفقهيه الكويتيه هم د شوافع او حنابله او مذهب را اخلي چې هغه وایي که څوک څو مړي وکي نو پر ټولو پر ار مړي باندې جلا جلا کفاره سته خو د احناف خبره نه را نقلي او خپل د احناف کتابونه چې مشهور کتابونه ردی موتارو پتاوی هندیو بدائی و سنائیو الجوهرت النیرا او پردی بانی شروحاتی او بحر رائق مجمع الانهر دی تورت چه کتابو نچی دی هغو دا خبر نده دا غا جزیعه ندرانه خطر دیر تحقیق ورست زینی جزیعاتی ما پیدا کرده چه دا هغو سخه دا احناب و نظر ثابتی که چوک چو مری پا قتل خطا بانجی وکی هغو مری کپاره بورکی دا یو کس که پا قتل خطا مرکی یو کپاره دا که دوی دوی کپاره دی کدری دریک پا دی آره بانجی یو جزیعه بحر را نقل کړی ده چې هغه د مینځې په اړه باندې ده او د هغه څخه د دوو کپارو خبره ثابتیږي هغه داسې توری دي دا مسله چې ټوله وکتل سي نو بیا هلته لیکل کیږي وعلى والده كفارتان توري داسې دي وفي المنتقى رجل ضرب بطن امرأته فألقت جنينا حيا ثم مات ثم ألقت جنينا ميتا ثم ماتت الأم بعد ذلك وللرجل الضارب بنت من غير هذه المرأة وليس له ولد من هذه التي ولدت ولها إخوة من أبيها وأمها فعلى عاقلة الأب دية الولد الذي وقع حيا ثم مات ترث من ذلك أمه السدس وما بقي فللأخت هذا الولد من أبيه وعلى والده كفارتان في الولد الواقي حيا وكفارة في أمه بحر أتمجل سبحا درسوا نأتا أو هم دار دول يوبل جزيادة شعاغ المبسوط للسرخسي رانك الكريدة دا طول عبارة سخم علميجي حكم خومي بمختصر دول وواج دوية كباري دي كدري مري ودري كباري وي البته آغا كسان په دې عباراتو پوهیږي هغه کسانو ته د ثبوت لپاره دا خبره کوم ام ولد بين رجلين كاتباها فقتلت احد المولين خطا فعليها الاقل من القيمه ومن الديه لان جنايه المكاتبه على مولاها كجنايتها على اجنبي اخر وقد جنت وهي مكاتبه فعليها الأقل من قيمتها ومن أرش الجناية فإن قتلت الآخر بعده فعلى عاقلتها الدية لأنها عتقت حين قتلت الأول منهما على اختلاف الأصليين لأن عندهما وإن لزمها السعاية في نصيب الآخر فالمستصع حر وعند أبي حنيفة رحمه الله لا سعاية على أم الولد لمولاها فعرفنا أنها قتلت الآخر منه هما وهي حرة فعليها الدية وعليها كفارتان لأن الكفارة بالقتل تجب على المملوكة كما تجب على الحر. المبسوط للسرخسي ووشتم جلد صفحة يوصل الدروشت. حاصل دا چه محترم ورورا كتو مري توك پا موتر كيوكي څوک پاره بورکی او د دوه مې پښتنې په جواب کې دی باید وایم چې یو څوک وخپل شزه توای چې زاد کور مې ووزه په دې کې درې صورت جوړیش یو صورت اداوی چې دی و هغه شزه توای چې زاد کور مې ووزه او د غضب په حالت کې وي د غضب په حالت کې دی نت هم د طلاق دی او د غضب په حالت کې هم دی او شزه توای زاد کور مې ووزه نو په دې باندې طلاق واقع کیش او با این طلاق واقع کیش زکه دا طلاق کنایت او دوهم صورت دادی چې د غضب په حالت کې وی خو هیڅ نیت نه لري نه نیت د طلاق دی نه نیت د نه طلاق دی خو نیت نه لري بالا په قهر او په غضب په حالت کې زده کوره مې ووسه دغه حال قهر او غضب دا دلالت پر دې باندې کی چې د مقصود طلاق دی په دې خبره باندې طلاق واقع کیش دریم صورت دا دی چې د غضب په حالت کې خو دی خو نیت ادا دی چې زه ورته وایم چې زه د کوره مې ووزه مقصود مې طلاق نه دی د نه طلاق نیت ادی دا چې د نه طلاق نیت ادی د دغه ادعا دیانتن سی کیش بینه و بین الله د دود الله په منځ کې نو اوس دا خبره معلومول پکار دی چې د ده د غضب په حالت کې طلاق د طلاق واقع کېدل مقصد و که نه او که هیڅ نیت نه و که د طلاق واقع کېدل مقصد و خو طلاق واقع دی او که چیرې هیڅ نت نیت نه و هم طلاق واقع دی او که د نه طلاق نیت و هلته نو بیا دیانتن سید تبین لیک و قوله فی اول الباب لا تطلق بها ای بالکنایات الا بنیت او بدلالت حال اراده بدلالت الحال حال مذاکره الطلاق او حالت الغضب تبين دوهم جلد صفحة دوسوة ولس او همدا دول تحبة الفقهاء لك واما الحكم الثاني وهو انه اذا قال ما عنيت بها الطلاق هل يصدق فنقول في كل لفظ يصلح للطلاق يصدق ما بينه وبين الله تعالى لكونه محتملا تحفة الفقهاء دوهم جلد صفحة يوصل دؤتيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
لتعلم القرآن راديو درنو أو عزت منو أو ديدونكو أز مجدنا نورزي دخلاصون لار فرونة بهم دي زي بايت رسيجي تربياتي ستاسو درانا خدمة تحزيريزو تاسو پر مهربانا أو لا يزال تشتن سبارو بات وقت بخير.